سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د دې صد خبرونې دا اوریدونکو هر کلی کوم احمد شیبریم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه ښځو د سیاسي مشارکت شبکې پر ناروې انتقاد وکړ چې د طالبانو استازی یې د اسلو غونډې ته وربللې دي د دې شبکې په اعلامیه کې راغلي چې ناروې د بشري حقونو هغه سرغړوونکې غونډې ته وربللې چې ښځې او نجونې یې له زده کړو او کاره منع کړې دي په دې اعلامیه کې چې پرون خپره شوه ویل شوي چې د طالبانو مهم غړي د ملګرو ملتو د بندیزونو په لیست کې شامل دي ځکه نو باید د سفر اجازه ونه لري د پاکستان نیشن ورځپاڼې په وروستیو کې راپور ورکړی چې د لویدیځو هیوادونو جګپوړي چارواکي او د طالبانو استازي روانه ولادي میاشت د ناروې په کوربتوب په اصلو کې د افغانستان په باب په یوه غونډه کې ګډون کوي طالبانو د دې غونډې په باب رسمن تبصره نه ده کړې د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وای په هلمند ولایت کې په کورونو کې دننه د دولو روغتیایي مرکزونو په جوړولو بوختي دغه سازمان پرون په یوه ټویټ کې لیکلي چې دغه روغتیایي مرکزونه به په لرې پرتو سیمو کې ښځو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي د ملګرو ملتو د بګړو صندوق په مرسته دغه روغتیایي مرکزونه به د نسایي ولادي په برخه کې دغه راز نوزیږو کوچنیانو ماشومانو او تنکیو ځوانانو د دې تر څنګ ښځو ته د شوزو ته ترجیحون مخکې او روسه روغتیایي خدمات برابروي د طالبانو روغتیایي وزارت په روسي کې ویلي په هرو لسو زرو نوزیږو ماشومانو کې دوه ویشتې د بیلابیلو ستونزو له کبله مري د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې ولس ملیونه او شپږ لکه کسان روغتیایي خدماتو ته سخت اړتیا لري د افغانستان کرکټ بورډ له بنګلادیش سره د کرکټ نننۍ پنځه ورځنۍ لوبه خورا مهمه بولي د کرکټ بورډ نوی ویان سید نسیم سادات نن چهارشنبه د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نننۍ لوبه چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ تر سره کیږي رښتیا هم ډیره مهمه لوبه ده افغانستان تر دې مهاله شپږ ټیسټ سیالۍ کړي چې لنې کمرغه له دغو سیالیو څخه یې درې ګټلې دي او تمه کیږي چې نننۍ سیالۍ به هم وګټو
افغانستان تر دې مخکې په 2019 کال کې له بنگلاديش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه د نایجیریا پولیسو پرون وویل د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د ژوندي پاتې شویو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات شدید شوي دي دغه کښتۍ چې له یوه واده څخه یې کسان لیږدول د دوشنبې په ورځ د دغه هیواد په شمال کې ډوبه شوه او شاوخوا سل کسان پکې مړه شول د پولیسو ویان و کاسان می اجیایي ویلي دغه کښتۍ په کوارا ایالت کې ګاونډي هیواد نایجر ته نږدې په سیند کې ډوبه شوه دا له معلومه نه ده چې څوک له دې پیښې ژوندي پاتې دي که څنګه په مړو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي د اردن پوځ پرون د هغې بې پیلوټ الوتکې د ویشتلو خبر ورکړ چې له سوریې مخدر مواد د اردن شمال ته لیږدول د روټرز خبري اژانس په لیکنه د اردن پوځ ویلي امان اجازه نه ورکوي چې سرحدي سیمې په ایران پورې د تړلو مخدر موادو د جګړې په ډګر بدل شي د اردن شاهي هیواد په ایران پورې تړلې وسلوال چې په باور یې د سوریې په پوځ کې دننه قطعات ماتړ کوي د سرحدونو له لارې د مخدره موادو په قاچاق تورنوي دمشق وايي په خپلو جنوبي سیمو کې د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره تر خپله وسه اقدامات کوي ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې د ایران د فارس ولایت چارواکي افغان کډوال لکارونو منع کړی په دې اړه مو د چارو د کتونکو احساس مر نظر اخیسته
هیڅ هواد د سحق نه لري چې کډوالو ته محدودیتونه وضع کړي ځکه دغه کډوالۍ چې دي دا تقریبا د نړیوال د خو
په کونړ او نورستان کې سیلونه بهیدلې
اتیا سربندونه تخریب کړه یو سل او شل غواګانی پنځه سوا او څلوېښت
په کندوز کې بزګران د اوبو زیاتېدو ته خوشاله دي
شولې کوو او خټکی وینګوانې ترکاري دغه شان ټول کوو
کونړیان بیا د اوبو د مهارېدو غوښتنه کوي
چې ګوندونه موږ ته جوړ شي یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنه شي کې راځه بشي او دوی موږ کوم څاګان چې وخلي وخت وخت کې دا وب کمیږي
تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران په فارس ولایت کې ایرانی چارواکو د افغان کډوالو پر کارونو محدودیتونه لګولې دي د دغو تازه محدودیتونو لمخې افغان کډوال نشي کولای په دې ولایت کې کاروبار وکړي او ایرانیات به هم اجازه نه لري چې افغان کډوالو ته کارونه ورکړي. هغه افغانان چې د فارس ولایت په بیلابیلو برخو کې دیره دي په دې باب اندېښمن دي. په دې اړه راپور د یو افغان کډوال په څرګندونو پیل شي.
با این همه زحمت و
په دې ټول زحمت او خواري می ځان ایران ته ورساوه. اوس حیران یم چې د خپل کورنۍ د غړو نسونه څنګه ماډه کړم. واقعا ژوند او شرایط راسته سخت سوي دي.
افغان کډوال فرزاد امیدی دی چې وایي په قانوني ډول د ایران د فارس ولایت په شیراز ښار کې اوسي او وایي په دې ولایت کې د ایراني چارواکو وروستۍ پریکړې ژوند سخت کړی دی. د افغان کډوالو پر کارونو تازه لګول شوی محدودیت د سبب شوی چې د فرزاد امیری په څیر افغانان خپلې دندې له لاسه ورکړي او بې برخلي کړي. هغه په دې باب ازادي راډیو ته وویل:
خود ما در یک فروشگاه مصروف کار بودم که اندک حقوقی از او دریافت میکردم.
زه خپل په یو پلورنځي کې په کار بوخت وم چې یو څه پیسې مې ګټلې، خو له بده مرغه د غبرګولي د 15 یا د جون میاشتې د 15 لیلامي ورسته د کار خوند راته وویل چې هلته نور کار نسم کولای، باید ځان ته بل کار پیدا کړم. حتی دا پلورنځي پر افغان کډوالو شان نه پلوري او هلته لیکلي دي چې پر بهرنیانو په ځانګړي ډول پر افغانانو د اجناسو له خرڅولو معذرت غواړم. دا د ډېرې اندېښنې وړ ده.
د ایران په فارس ولایت کې ډیر افغانان وای د جون میاشتې د 15 منیټې د اعلامیې له مخې چې د دې ولایت د خاروال لخوا خبره شوې افغان وګړي هلته کار نشي کول او د کارونو خاوندانو ته ویل شوي چې افغان کډوالو ته کارونه ورنکړي. دا اعلان امیر حسین ته هم چې له 12 کلونو راهیسې د فارس ولایت په شیراز ښار کې ژوند کوي ستونزې پیدا کړي.
ای وخته اخیر محدودیت ها آماده بیخی
په ورسیو کې محدودیتونه زیات سوی دي. زموږ وضعیت خراب کړی دي. زموږ دوکانونه وتړل او زموږ پر ایرانی شریکانو یې هم محدودیت لګولی چې لما سره کار ونه کړی. اوس حیران یم چې څه وکړم. لاله هنسو یم.
د ایران په فارس ولایت کې د ایرانی چارواکو له دې پریکړو وروسته په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو هم خپره شوی چې ښایي ځینې ایرانی چارواکي هغه مغازي مهر لا کوي چې د افغان کډوالو دي یا هم دوی پکې کار کوي. په دې ویډیو کې د فارس ولایت د کوار خارګوټي یو چارواکی مهدی دهقان خلیلی خبریالانو ته وایي غو محدودیت پر ټولو قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو عملی کیږي. هغه ویل چې په کوار خارګوټي کې هغه 25 مغازي مهر لا کړی چې له تازه مقرراتو یې سرغړونه کړې و. یو بل افغان کډوال چې نغواړي نوم یې پر اپور کې یاد شي او په فارس ولایت کې ژوند کوي ویل چې په ایران کې افغان کډوال یوازې د درنو یا شاقه کارونو اجازه لري.
صرف در بعضی از موارد
یوازې په ځینو موارد کې افغان کډوال د هغو درنو کارونو اجازه لري چې خپل ایرانیان یې نسی کولای، کنه له افغانانو نور ټول کارونه اخیستل سوي دي.
دغه افغان کډوال وایي دغه تازه محدودیتونو علت د ایران او د طالبانو د حکومتونو ترمنځ وروستۍ ناندرۍ دي چې له کبله یې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لا د دې موضوع په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د دواړو لوریو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې لومړی د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د هلمند له سینده د ایران د اوبو د حق پر سر طالبانو ته ګوتڅنډنه وکړه. وروسته د ایران او طالبانو ترمنځ پر پوله نښته وشوه چې دواړو لوریو د یو طالب او د ایران د یو سرحدي ساتونکي د وژل کېدو خبر ورکړ. هر یوه د شخړې د پیل ملامتي پر بل لوري اچوله. وروسته له هغه چې طالبانو 2023 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، دا څوم وار دی چې وسلوالي له ایراني لوري سره په جګړه اوړي.
د ایران په فارس ولایت کې د میشتو غنو افغان کډوالو په وینا د خبرګولي یا جوزاده 15 یا د جون د 15 منټې اعلامیه د دغه ولایت د شاروال خوا صادره شوې ده چې لمخې حالت میشت افغان کډوال کار نشي کولای او د کارونو خواندان هم دوی ته ل کار ورکولو منه شوې دي. د پانتون استاد او سیاسي مسایلو شنونکي محمد اسحاق اتمر د ایراني چارواکو دغه اقدام له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې بولي. د شاغلی اتمر څخه به واورو چې په ایران کې پر افغان کډوالو تازه محدودیتونه په څه معنی.
تاسو پیږئ چې د کډوال همیشه د ګاونډي هېوادونو د پاره د ستونزو او مشکلات رامنځته کوي. په دې معنا چې د هغوی استوګنه، د هغوی د کار فرصتونه دا باید مراد شي او هغوی دپاره یو آرام ژوند یا په اصطلاح مناسب ژوند برابر شي. متاسفانه په افغانستان کې دغه څو لسیزې دی چې جنګ جګړې ډېر شوي دي. په دې وروستیو کې خو اقلا دا د کار موندنې فرصتونه په افغانستان کې نشته. نو افغانان مجبوریږي چې دوی کډوال شي. او کډواله هم یا غونډي وردن ته زی یا نامعلوم سرنوشت سره مخامخ کیږي. غونډي وردونه کې دوی ته هغه کاري فرصتونه کم دي. په دغه برخه کې هغه هیوادونه هم هغه څه لازم چې د یو مهاجر دپاره دی په هغه سترګه دوی ته نه کتل کیږي، ځورول کیږي، د پولیسو دخوا نه بندیان کیږي او همداسې کاري فرصتونه هغوی ته نه برابرېږي.
په ایران کې د کارونو خاوندانو ته ویل سوي چې بهرانیانو په ځنګړي ډول افغانانو ته کارونه ورن کړي. د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشورونو لمخې د څه ډول یو پریکړه د ستاس په نظر
زه تاسو فکر کوم چې دا پریکړه د خپل محلي اداراتو څخه نه ده، یعنی په نړیوال کنوانسیون کې هیڅ وخت داسې حق نه لري چې کډوالو ته محدودیتونه وضع کړي، ځکه دغه کډوالۍ چې دي دا تقریبا د نړیوال د خوانه د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې د خوانه مسؤلیت دی ټولو هیوادونو باندې چې دوی دی هغه کډوال چې د یو مشکل له کبله خپل هیواد پریښودو ته اړ کیږي او هغه هیوادونو ته دوی مهاجرت کوي، هغوی سره د انساني برخورد کوي، هغوی دې ونه ځوروي او هغوی دپاره د کار هغوی خپله کوم د وخت د کار لري هغوی دپاره د کار زمینه مساعد شي تر څو چې هغوی خپل ژوند په هغه باندې مخته بوزي.
تر سیاسي کړکېچ وروسته تل ګاونډي هیوادونه هلته پر میشتو افغان کډوالو او پناه غوښتونکو فشارونه راولي، ستاسو په نظر ولې؟
دا خو یو استعماري عمل دی، ځکه تاسو وګورئ یو خو کډوال د مجبوریتونو له کبله چې دننه په کور کې هغوی ته پیدا شوی دوی کډوالۍ ته مجبوریږي. بیا دغه هیوادونه د دې دپاره چې دوی مشکلات لري د افغانستان د حکومت سره، بیا کله چې دغه مشکلات ډیر شي بیا دوی فشار په مهاجرینو باندې راولي او دا هم غیر انساني دی، هم غیر حقوقي دی چې که مونږ داسې فکر وکړو چې دوی هر کله دا فشار راولي دا نو سمه خبره نه ده، ځکه چې د دوی مشکل به سیاسي مشکل دی د افغانستان د حکومت سره او دوی د دغه مشکل د افغانانو د مجبوریتونو په استفادې سره اکثره داسې کیږي چې دوی په مهاجره باندې فشار راولي یا د پولیسو لخوا نیول کیږي یا بندیانیږي یا کارونو ته نه پرېښودل کیږي او په مختلفو طریقو باندې
د سیاسی چارو کتونکو محمد اسحاق اتمر.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په نورستان او کنړ کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي، سړکونه یې ویجاړ کړي او په زیاتو ځایونو کې لارې د موټرو له تګه ایستلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان په منډول او دوه بلوسوالیو کې د تیرو ورځو بارانونو او سیلابونو ځای وسیدونکو او حکومت ته مالی زیانونه اړولي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي. د دوه بلوسوالۍ قومي مشر حاجي میراجان ازادي راډیو ته وویل د یک شنبې مازیګر په منډول او دواب کې شدید باران او سیلابونو د خلکو کورونه، دوکانونه، باغونه، کرهڼیزې ځمکې، جومات، روغتیایي مرکز او سرکونه ویجاړ کړي دي. د یو دولتي رینجر په ګډونې درې موټرې او په سلګونو څاروي په خړو بو لاهو کړي دي.
دوه بلوزوالي خو جنیا دره ته د ډېر خطر را رسېدل، دا دینمو دا جرنډیو او دا پټي بډي ډېر وړي دي. منډول بلوزوالي ته دوه نظر رسېدل دا جاندازه نه خو کلینی کې هم اوبه وړي دا درې دانې موټر نه اوبه وړي دي، دوه دانې دوکانونه وړي دي او نور دا پټي دي او تقریبا درې سوه دا مال وړي دي. سړکونه ټول خراب دي. منډول والا دلته دا هیلې دوه کې ساتي پرته نه شي تللی. منډول لاره
د هغه په وینا چې د تلیفوني اسانتیا او د نشتون په وجه لا هم لری پرتو درو او کلیو څخه د نورو ویجاړیو معلومات نه دي را رسیدلي. د نورستان چارواکي هم یاد زیانونه تاییدوي او ورته د نورو معلوماتو د را رسیدو په تمه دي. بلخوا په کونړ کې چارواکي بیا وایي په ناړۍ ولسوالۍ کې ګلۍ، شدید باران او سیلابونو زیاتې کورنۍ لښته ځمکو، باغونو او څارویو خلاصې کړې دي. د یاد ولایت د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل
دیر شهکتاره
ابیز مکه وشت هکتار للمیز مکه او پینزه اتیا سربندونه تخریب کرده. یو سلوشل غواگانی پینزه سوا و چلویه گری بیزی دیو هم مرگ و جوب لدلستلا.
د نورستان او کونړ په یو شمیر سیمو کې شدید بارانونه غلې او سیلابونه خلکو او حکومت ته په داسې حال کې مالی زیانونه اړوي چې د نورستان یو بل ګوانډي ولایت بدخشان او نور شمالي ولایتونو کې سیلابونو ځایي اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو په دې خپرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. البته یوه یادونه وکم چې نن په افغانستان کې د مور ورځ ده. په دې ارتباط یو تفصیلي راپور لرو، خو اوس یوه نړیواله مسله. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیواله اداره وای په اوکراین کې د اوبو د یو بند تر ویجاړېدو وروسته هلته د اروپا د اټومي انرژي تر ټولو لوی بټۍ له خطر سره مخامخ ده. د اوکراین دغه اټومي بټۍ په زاپاروژیا کې پرته ده چې روسي ځواکونه ورباندې ولکه ټینګه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافائل مورینو گروسی پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې دغه هیواد د اټومي انرژي تر ټولو لوی اټومي بټۍ د برخلیک په باب اندیښنه وشو ده. رافائل گروسی مخکې لدی چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ لیدو ته روان شي خبریالانو ته په دې باب خبري وکړي. لکه چې روسیې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړ او بیا یې پر دې اټومي بټۍ ولکه ټینګه کړه. پر دې اټومي بټۍ په وار وار له دواړو لوریو ډزې شوې دي. شاوخوا 14 میاشتې کېږي چې د اټومي بټۍ د روسیې لخوا نیول شوې او له هغې رئیس رافائل گروسی د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب اندېښنې ښوولې دي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر گروسی ویلي چې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سره یې هم پر هغه وضعیت خبرې کړي چې پر دې اټومي بټۍ مستقیم اغیز کوي. د هغه په وینا وروسته له هغې چې کاخوف کا بند تیرونه ویجار کړی شو، د دې بند برخلیک په باب اندېښنې لا اوشته ورسېده. دا بند چې پر دیم پر سین جوړ شوی وو د اوبو له ذخیره کولو سره مرسته کړې وه چې د دې اټومي بټۍ د ریاکټرونو په سړولو کې ترې کار اخیستل کېده. اوکراین وای د بند په ویجاړولو کې روسیا لاس لري، خو بس کاو دغه تورونه ردوي او شنون کې وای د سشکاري چې د بند تر ویجاړېدو وروسته به هېدلې سیلاب د کیف تهاجمي عملیاتو ته خنډونه جوړوي. له روسي د اوکراین د تهاجمي عملیاتو په باب هم پښتنه وشوه. هغه په جواب کې وویل ډېر اندېښمن دي چې احتمالا دغه اټومي بټۍ بیا په علني جګړه کې راښکېل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د کندز یو شمیر کروندګر او د عامو د پنځمې حوزې د سندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر سش کال په سندونو کې د اوبو کچه لوړه شوې ده. د کندز یو شمیر کروندګر له اړوندو حکومتي ادارو غوښتنه کوي چې د اوبو د مدیریت او تنظیم په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په کندز کې د عامو د پنځمې حوزې د سندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي د تیر کال په توپیر ساش کال د دې حوزې د سندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او اوبه په نورمال ډول جریان لري. د یادې ادارې د اوبو د سرچینو امیر پاینده محمد نعیمی آزادی رادیو ته وویل
چې مو سالانه یک برنامه ای داریم به خاطر
هر کال د سندونو د اوبو د کچې معلومول لپاره یو برنامه لرو او به د کرنې ریاست ته اطلاع ورکو ترڅو د اوبو د کچې زیاتوالی او کموالی په اړه کروندګرو ته خبر ورکړي ترڅو په خپلو کروندو کې کښتونه تنظیم کړي. خو له نیک مرغه سږ کال د بارانونو له وجې د سندونو د اوبو په کچه کې د تیر کال په توپیر 3% زیاتوالی راغلی دی.
ښاغلی نعیمی له کروندګرو غوښتنه کوي د اوبو لګولو پر مهال عدالت په پام کې ونیسي ترڅو نور کروندګر هم له خپلې حقابې ګټه واخلي. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وای دوی تیر کال د ثور په میاشت کې د اوبو له کمک سره مخ شوي وو، خو سږ کال د اوبو کچه ښه ده.
د چارداری، قلعزال او علی آباد ولسوالیو سیمې ښایي د سرطان وسط په میاشتو کې یوه اندازه د اوبو له کمک سره مخ شي، خو د خان آباد، دشتی ارچی، کلباد او د امام صاحب ولسوالیو سیمې به د اوبو له کموالي سره مخ نه شي.
د کندز یو شمیر کروندګر هم وایي چې سږ کال د سیندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او دوی به له خپلو کروندو د شول او د نورو غلو دانو ښه حاصلات ترلاسه کړي. احمد الله چې د یاد ولایت د خان آباد ولسوالۍ د دوکان ادم خان په سیمه کې پر شل جریبه ځمکه شولې کرلې وایي:
الحمدلله سه سکل په کندز کې سات د اوبو بیخي زخته ډیره ده. اول کې اوبه لږ زره کمې وې، پسته اوبه زیاتې سوې. شولې کوو، خټکي، وینګوانې، ترکاري، دغه شان ټول کوو. الحمدلله بیخي خوشحاله یو چې اوبه ډیره ده.
څلوېښت کلن محمد اکبر چې د کندز ښار اړوند د بوزې قنداري په سیمه کې پر لس جریبه ځمکه شولې کرلې، دی هم د اوبو د زیاتوالي له امله خوښي څرګندوي.
سږ کال پزل د خدای دی، اوبه پریمانه دي، خلک امیدونه لري چې انشاءالله هر څه به وشي او شوله بیخي هر چا وکرله. نو دا اوس پیلان ولې ډکې دي، نارونه ډک دي، خدای ته امید لرو چې آینده به مو ډېره روښانه او ډېره ښه به راشي.
د امو د پنځمې حوزې د سیندونو اداره پر کندز سربیره بدخشان، تخار، بغلان او بامیانو ولایتونو کې د اوبو د تنظیم په برخه کې کار او فعالیت کوي. د نوموړي ادارې د چارواکو په خبره په شمال ختیځ زون کې د بارانونو اوبو زیرمه کولو لپاره د بندونو او د اوبو د کاسو نشتوالي له امله هر کال د بارانونو پریمانه اوبه ضایع کیږي او ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي.
په کندز کې سږ کال د اوبو په سیندونو کې د اوبو کچه لوړه شوې ده، او لکه څرنګه چې مو په راپور کې واورېدل په کندز کې اوبه ډېر ضایعات لري. دغه ضایعاتو ته په کونړ کې اوسیدونکي اندېښمن دي او دوی له چارواکو غواړي چې د چک بندونو د چې دوی لپاره چک بندونه جوړ کړي. دوی وایي چې اوبه ورځ تر بلې کمی شي او پریمانه اوبه په خوړونو کې د سیندونو په لور بهی شي او ضایع کیږي. تفصیل د روح الانوري په راپور کې.
د شلتن قومي مشر حاجی احمد جان ازادي راډیو ته وویل د ولسوالۍ زیاته برخه یې للمي ځمکو او غونډیو نیولې ده چې د باران اوبه ترې په ډېره چټکۍ سیند ته غورځېږي او دوی ترې ګټه نشي اخیستلی.
زمونږ د سلطان ولسوالۍ چې لرې پرته ولسوالۍ ده، ټول کونه کې دا وچا او للم ولسوالۍ ده چې ډېرې غټې ځمکې لري. للمې ځمکې خوړونو اوبې چې کمې دي، د پاسه سیلابونو اوبه دا سیند ته ازادې ځي او لستونو ته او ځمکو ته کومه ګټه نه رسېږي. ډېرې اوبه دي او ډېر غټ غټ سربندونه دي چې هغلته د اوبو د راایسارېدلو کوم امکانات نشته.
د یادې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي ملک اول خان راته وویل باید په خوړونو او درو کې د سیلابونو د زور کمولو، د اوبو ضایع کېدو، خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اړولو، د مخنیوي او د ځمکې لاندې اوبو زیاتېدو لپاره حکومت او مرستندوی ادارې په خوړونو او درو کې چک بندونه جوړ کړي.
زمونږ د امځ کې للمه دي، اوبه نه لري او سیلابي اوبه هم دارې کې سیند ته ځي، زمونږ په پایده نه راځي. نو که چک بندونه موږ ته جوړ شي کې، نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنا شي، خیرازه بشي، او دوی موږ کمی څاګانې چې وخلي وخت په وخت کې دا اوبه کمیږي، دا څاګانې به بیرته برحاله پاتې شي، دیګه به کومه کوشي بل اراده چې موږ هم ځکه به هم سیلابونه نه خرابینو.
د کونړ، خاص کونړ، سرکانو، مروري، شیګل او نور ولسوالۍ وسیدونکي ورته ستونزو سره مخ دي او په شریکه له وسانیو چارواکو او مرستندوی مؤسساتو څخه د یاد مشکل هواری لپاره د چکبندونو جوړول غواړي. په کونړ کې طالب چارواکي وای په تیرو کلونو کې په یو شمیر ولسوالیو کې چکبندونه جوړ شوي او دوی هڅه کوي چې نورو ځایونو کې هم د سیلابي او باراني اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره د مرستندوی دارو په همکارۍ دغه ډول بندونه رامنځته کړي.
کونړ یو غرنۍ وطن دی، نو هر ځای چې دغه خوړ خوړ دی نو او به غریب خلک دی اکثره اواری چې دم دغه خوړونو په غاړه باندې پراته ده. چې کله دغه د سیلابونو موضوع شي دغه اوبه په کونړ کې ډېر غټ نقصان کوي. موږ د مرکزی حکومت نه هم دغه غوښتنه بار بار کړې ده او هغه هم تقریبا یو تصمیم نیولی دی دغه کوم ولسوالو کې چې دغه شیانو ضرورت دی، نو هغه دغه لیستونه هم هغه برابر کړي دي، تللي دي. نو منګه به هم دغه مرستنده ادارو او د موساتونه هم وختنه کو چې دغه علاقو ته لړ شي.
د کونړ د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د کونړ وسیدونکو په داسې حال کې په خوړونو او درو کې د سیلابونو له ضررونو د بچ کېدو او د باراني اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي او د دوی ځمکو ته د اوبو رسولو لپاره د چک بندونو جوړولو غوښتنه کوي چې هر کال په افغانستان کې زیات باران نه کیږي. د سیلابونو او بارانونو اوبه خلکو ته مالی او ځاني زیان نه اړوي خو ګټه ترې نشي اخستلې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې په یوه نوې څېړنه کې څرګنده شوې چې د شمالي قطب کنګلونه تر هغه څه چې پخوا اټکل کېده ژر ویلې کېږي. د دې خبرداری په اړه تفصیل له عصمت څاروان اورو.
همغه راست چې د ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کارون کې له یو بل سره سیالي کوي. د خواله رسنۍ هم په خپل منځ کې ډېره سیالي پالي. هر یو هڅه کوي چې د نویو محصولاتو او زیاتونو په مرسته لا ډېر خلک ځانته واړوي. تازه د مارک زاکربرګ میټا شرکت د ایلن ماسک د شرکت په وړاندې د سیالۍ په میدان کې یو بل ګام اخیستی دی. میټا کمپنی چې فیسبوک هم ورسره تړلی دی په لومړي وار د ټویټر د سیال اپلیکیشن لومړنی ډیمو یا تجربوي اپلیکیشن راوست. د میټا شرکت د تولید رئیس کریس کاکس په یو خبري غونډه کې د خپل نوي محصول په اړه یو لړ معلومات اعلان کړل. د خپل دا محصول ټویټر ته د میټا ځواب وواله او ویل چې په دې کې د انستاګرام د اکاونټ له سیستم کار اخیستل کیږي. د میټا دا پروګرام چې د پروجیکټ دوه نیوي په کوټ مشهور دی شاید تریډس په نوم راووزي. میټا شرکت تر اوسه پورې د ډی جی سلایم او د بودایانو د دینی مشر دالای لاما په شمول له مشهورو کسانو سره له دغه پروګرامه د کار اخیستو په اړه خبرې کړې دي. مخکې ویل شوی و چې د میټا دا نوی اپلیکیشن به د سش کال تر منې پورې راووزي.
تاسو له پیغامونو
بلې. السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد ایم افغان د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ سره د سر پر لینیم. نو زما د لوړو چې چارواکو سره دغه هیله ورزو ده چې دغه زموږ د بند غم دی راوخري. زموږ وب کښته سولې زموږ وب وچ سولې زموږ کښتنه پر نیمه باندې شاش کال خلګو نه دی ټول کړي ګرد وچ سولې. نو زموږ د لوړو چارواکو سره دغه هیله د پکلاکم دغه ارزو ده دغه هیله چې زموږ د بند غم دی راوخري په هر طریقه باندې چې وروره موږ ډیر په دار په دار یو. زموږ د غورک ولسوالۍ خلک چې دي درې مې سره خلګل د نن دی پرته ټول سره ورک څوک غنداوه ته برسوي څوک یلمون ته برسوي دي نو در په دار دی وروره دغه زموږ ژغ دی د لوړو مقامات پر ورسي دغه زموږ د بند غم دی راوخري. سید السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ د مرجید ولسوالۍ سره تماس ته نیولې دي. د زموږ په منطقه کې د بیسیم نیټ سم کار نه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پوهنې ولایت یو مملو سوالي ځای ایدر حیدری خبر کوم. د اکلابایس د موږ د پوهنې ولایت یو مملو سوالي افغاني او د کلدار د سخت عوامل متکی موږ را کړ ورکړ سوداګری او مزدوري او هڅه په کلدار د تلته په مرکز کرنې یا غزنی کابل دولې زمو کلمریز یو څه کوو. نو موږ کلدا افغاني باندې ډیر سخت تاوان ولو هیڅ وواره موږ نه خوري. نو اسلامي مرشاره خو دا وکړنه درو سي دي د موږ د افغاني خبر مشوره کې او د ټولو مفادای کې افغاني شروع کې او دا کلدار مطلق بند کې.
السلام علیکم. د زاجر اډو کارکونکو ته سلامونه وایم. د شریف لاو سره د کندهار ولایت په شته شاول کوټ ولسوالۍ د کجور وسیدونکو مول د زموږ لارې ډېر خرابې دي. د زموږ لارې داسې خرابې دي معنا مندونه دي ولارې ډېر خرابې دي. زموږ ناروغان د شپخانې او د روغتونو پرې نه رسیږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. دا
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 24 201.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریده. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د مور د ورځې په اړه په تفصیل په یو راپور کې اوریدل شي. خوش پاش په جواب دېشته خېری لند خبرونه. د شزو د سیاسي مشارکت شبکې پر ناروی انتقاد وکړ چې د طالبانو استازي د اصولو غونډې ته وربللې دي. د دې شبکې په اعلامیه کې چې پرون خبره شو راغلي چې ناروی د بشري حقوقو هغه سرغړاون کې غونډې ته وربللې چې شزي او جونې لزدک او کارمنه کړې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د طالبانو مهم غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي، ځکه نو باید د سفر اجازه ونه لري. د پاکستان نیشن ورځپاڼې په وروستیو کې راپور ورکړی چې د لویدیځو هیوادونو جګپوړي چارواکي او د طالبانو استازي روانه میلادي میاشت ناروی په کوربتوب په اوسلو کې د افغانستان په باب په یو غونډه کې ګډون کوي. طالبانو د دې غونډې په باب رسمان تبصره نه ده کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په هلمند ولایت کې په کورونو کې دننه د 12 روغتیایي مرکزونو په جوړولو بوخت دي. دغه سازمان پرون په ویب پیټ کې لیکلي چې دغه روغتیایي مرکزونه به په لری پرتو سیمو کې شزو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د طالبانو روغتیایي وزارت په روسیو کې ویلي په هرو 1090 ماشومانو کې 22 د بیلابیلو ستونزو له امله مري. د روغتیایي نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې 1.8 میلیونه کسان روغتیایي خدماتو ته سخت اړتیا لري. د افغانستان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د کرکټ نننۍ 15 ورځنۍ لوبه خورا مهمه بولي. د کرکټ بورډ نوی وین سید نسیم سادات نن چهارشنبه د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ شي کیږي. د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده او هیله ده چې دا لوبه افغانستان وګټي. د نایجیریا پولیسو پرون ویل د وی کشتي د ډوبېدو په پیښه کې د ژوندۍ پاتې شویو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات شدید شوی دي. دغه کشتي چې له یو واده څخه کسان لیشتول د دوشنبه په ورځ دغه هیواد په شمال کې ډوبه شو او شاوخوا سل کسان پکې مړه شول. او روسي خبر دا چې د اردن پاوس پرون دغه بي پيلوټ الوتکې د وشتلو خبر ورکړ چې له سوریه مخدر مواد د اردن شمال ته لیشتول. د روټرز اژانس په لیکنه د اردن پاوس ویلي امان اجازه نه ورکوي چې سرحدي سیمې په ایران پورې د تړلو مخدر موادو د جګړې په ډګر بدل شي. وړاندې نیمه نړۍ د شزو ځانګړی پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د پروګرام ته ورشو، دا به واورو سره چې نن د سمري چلر بشتمه په افغانستان کې د مور لورز سره برابر ده. په دې اړه تفصیلي راپور.
د مور ورځې له نږدې کېدو سره یو شمېر افغان میندې د خپل خراب ژوند څخه شکایت کوي. وایي چې دوی د ژوند په ستونزو کې دومره بوخت دي چې د مور ورځې را رسیدو ته پام نه کیږي. یو شمېر دغه میندې چې د خپل کورنیو سرپرستی کوي وایي اقتصادي ستونزو د ژوند له سختو حالاتو سره مخ کړي. سیما یو ځوانه مور چې د خیاطۍ په عاید د خپل دریو ماشومانو د ژوند لګښتونه پوره کوي وایي ژوند ورته تریخ شوی دی.
ام خبر نداشتم کوم روز روز مادر
زنه پویدم چې نن د مرور است د پښوند کې ستونزې ډېرې دي. هر څوک په بیوزلۍ کې ژوند کوي. په خراب دی په ځنګړې توګه د هغو خزو لپاره چې سرپرست نه لري. یو مور له دې پرته نور څه نه غواړي چې ماشومان یې ښه جامې ولري او ښه خواړه ولري یا ښه ژوند ولري. زما دنده ده چې په کور کې خیاطي کوم او هڅه کوم چې خپل ژوند ښه کړم، خو دا هم کار نه کوي.
په افغانستان کې هر کال د جوزا میاشتې 24مه د مور د ورځې په توګه منځل کیږي، خو په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه له نورو هغو شیانو څخه دي چې د افغان میندې ژوند یې تر سوریا لاندې راوستی دی. د دې ترڅنګ ځینې میندې وایي دا چې دوی ډیر مسؤلیتونه لري د خپلو لونو د راتلونکو په اړه یې اندېښنې هم زیاتې شوي دي. میرمن اورزګانی چې د کابل اوسیدونکې ده یو له هغو میندو څخه ده چې یوازې د خپلو ماشومانو پالنه کوي. نوموړې وایي د خپلې لور چې د ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکې وه د نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
تبروز پریشان هستم و انکه دخترم در آینده چه می شود و یک مادر 20
زش په ورځ په دې فکر کې هم چې زما د لور راتلونکي به څه وي. آیا هغه به یو نالوستې مور شي یا هغه مور چې د کور میرمنې کېدو لپاره خپل ټول خوبونه پرېږدي؟ آیا زما لور به ښوونځي او پوهنتون ته له تللو پرته بې سواده پاتې شي؟ نامعلوم راتلونکی مبهم او د افغان جنو په برخلیک کې تیاره ډیره ده او دا ډیر اغیز کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو د 2020 کال په اگست میاشت کې واقع ته دوی د رسیدو وروسته لښپګم ټولګي څخه پورته جون خونځوي ته نشتلای او د پهنتون دروازې هم دوی پر مخ تړل شوې دي. یو زیات شمیر خزې چې ډیرې میندې دي په ډیرو دولتي او غیر دولتي دارو کې کار کول منه شوې دي. په همدې حال کې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د هغو میندو شمیر هم زیات شوی چې اولادونه د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته مسافرې تړ شوې دي. ماریا محمدی چې د تیر نظام لړنګېدو وروسته افغانستان خپل کورنۍ پریښودلې وایي د مور او پلار ترمنځ واټن او بیلوالی زوروي او نشي کولای چې د مور ورځ ون منځي.
زه په یو بهرني هیواد کې یم، خپل مور څخه لرې یم، زه نشم کولای د مور ورځ ول منځم. زه د هغې سره د هغې په ګرځنده ټلیفون خبرې کوم، مګر دا ما زوروي چې زه له هغې سره نه یم. زما لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې زه له هغې څخه لرې شم. زه د دوو کلونو راهیسې له خپلې مور نه لرې یم او دا زما لپاره خورا سخته ده، ځکه چې زه له خپل وطن څخه وتلی یم.
د جمهوري نظام پر مهال د مور ورځ د افغانستان په ځینو دولتي ادارو کې د پروګرامونو په جوړولو او میندو ته د ډالۍ په ورکولو سره لمانځل کېده، خو اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کېږي. خوشته ډېرې کورنۍ چې دا ورځ په شخصي توګه لمانځي. د مزار شریف ښار اوسیدونکي حاجره نظري وایي دا چې د خپلې مور په څنګ کې دا ورځ لمانځي خوښه ده، خو نوموړي ټینګار کوي چې د میندو درناوی، مینه او د دوی ملاتړ باید د مور ورځې پورې محدود نه وي.
روز مادر مونه میتون کې یک روز تعجیل کنیم، چون
موږ د مور ورځ په یوه ورځ نشو خلاصه کولای. دا چې د هغوی زړونه مات نه کړو او درناوی وکړو، دا د دوی لپاره خورا ارزښت لري. میندې تل پام ته اړتیا لري. زه مننه کوم چې یوه ګرانه مور لرم او زه واقعا خوشحاله یم چې له هغې سره یم.
مادر عزیز دارم، شکر د پولیشن هستم، واقعا خیلی خوش هستم.
باید وویل شي په افغانستان کې ډېرې داسې میرمنې شته چې له افغانستان سره د څو کلونو جګړو پر مهال میړونه وژل شوي او دوی کونډې شوي دي. داسې میندې هم شته چې د خپلو اولادونو په ویر تر اوسه هم ناستې دي. د دې تر څنګ اوس مهال یو شمېر ځوانې میندې هم له مناسبو او دوامدارو روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د روسي راپور له مخې افغانستان په 2020 کال کې یو له هغو هیوادونو څخه و چې د میندو د مړینې کچه پکې تر ټولو لوړه ثبت شوې وه.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومانو سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
دکان کریمه ټول په پور ورکړی د شپږ میاشتې او کارونه چې دی ټول سټاپ دی کار مختل دي. تسمیم نیم خپل ماشینان کوټې یو سم کار می ودروم.
سیده غزنیواله داسې سوداګر میرمن ده چې په کاری چاپیریال کې ډېر ستونزې ګاللې، خو بیا یې هم ماته نه منله او مخ پر وړاندې روانه وه. خو اوس غزنیواله وایي دا چې نړۍ افغان میرمنو ته شا کړې او حاکم نظام هم د دوی د کار پر وړاندې شته ستونزې نه حلوي، دې ته اړه شوې چې د یو څه مودې لپاره خپله سوداګري پرېږدي. بلخوا بیا اکثره ښځې په دې باور دي چې د ستونزو له وجې د کار او سوداګرۍ پرېښودل د حل لاره نه ده.
کاملا عقب نشینی وکړي نو بیا هم دا د خزو په ګټه نه دي. نو دغه تجارتونه دغه لیک درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډیر خدي.
درنو دوستانو، د طالبانو لبیا واکمنی رئیس جونې او میرمنې په دې تمه شپې ورځې تیروي چې دوی ته به د زده کړې او کار زمینه بیا برابر شي. خو په خبره د هرې ورځې په تیریدلو سره دا چې دوی له پامه لویږي هیلې مړاوي کیږي. اکثره میرمنې داسې انګیري چې نور د دوی لپاره د رڼا څرک نشته. سیده غزنیواله هغه سوداګره میرمن ده چې له کوچنیوالي څخه د ژوند هسکې او ژورې تجربه کړي، کار یې کړی او په مخ کې پرتو ستونزو ته نه ده تسلیم شوي. خو نوموړي وایي چې د افغانستان وروستي سیاسي بدلون ستړی کړه. دا د پخوا په څیر سهار تر بیګا له خپلو شاګردانو سره افغاني جامې جوړوي، خو په اونۍ کې یوه جوړه هم څوک نه ورنه اخلي، ځکه د ډیری خلکو کار په ټپه ولاړ دی. پیسې نه لري چې افغاني جامې واخلي. لاغلی غزنیوال څخه مو پوښتلي چې له افغاني جامو پرته د کومو شیانو سوداګري کوله.
همدغه افغاني کالي او د جیولري دسکولونه دي همداسې چپانې سرپتلونه یي همدا رقم کمیسونه شیان
داسې راته ویلی سي چې په پایل کې دې ولې وغوښتل چې لاسي ګنډلو ته مخه کړې او د دې سوداګري یا تجارت وکړي؟
په دې خاطر چې اول ما آنلاین کار شروع کړی و نو غوښتم چې شخصي کاروبار شروع کړم، نو همدغه کار مې شروع کړ او مخه مې کړه ورته. او افغاني کالي چې دي همدغه کلتور همدغه کار یې ما ډېر خوښ و.
سیده جانې، یو شمېر مېرمنو چې تاسو په څیر باندې مخکې کار کاوه، کله چې رژیم بدل سه او د دوی عاید کم سه نو خپل کار یې بالکل پرېښود چې اوس حتی د موټر کرایه نه لري. د داسې خوړلنو په هکله دې راته ووایه، تا څه لیدلی دي؟
په بالکل داسې ډېرې پېښېسته، ځینې مېرمنې دي اوس هغوی کار هم کوي، د دوکان کرایه هم په تاوان دي او همداسې د خپل د لارې کرایه نه لري، نور مصارف دي، د کور د اولادونو، نو دا ډېرې همداسې ستونزې شته.
د تاسو په نظر سختۍ ته تسلیمېدل ښه دي او که مقاومت ورسره کول؟ نو دا خو افغانستان ده، په کار کې خامخا بدلون راځي.
نه، بلکې له سختۍ سره مقابله کول ضرور دي، په دې خاطر چې له دې نه نورې سختۍ هم موږ تېرې کړي دي او باید د دې لپاره مبارزه وکړو.
داسې راته ویلی سي چې لغه وخته طالبان بیا واک ته رسیدلي، په کار کې دې څومره تغییر راغلی؟
کار کې ډېر تغییر راغلی دی. اوس د دوکان کرایه ما ټول په پور ورکړې ده، شپږ میاشتې، او کارونه چې دي ټول سټاپ دي، هېڅ کار مخته نه ځي.
ځوان کې دې څومره تغییر راغلی له اقتصادي اړخه؟
یعنی شپېته فیصد تغییرات راغلي منفي.
څه رقم ځوان خپل مخکې بیا له دو تغییراتو سره؟
بس نو مبارزه کوو، همداسې مخته ځي.
تر اوسه خو به د کار بیخي په ټپه نه وي درولی چې وایي نور کار نه کوم ځکه ګټه نشته.
داسې تصمیم لرم راتلونکي کې، په دې خاطر چې د شپږ میاشتې قرارداد ما ورځ په دوکان کې، نو تصمیم لرم چې خپل ماشینان کور ته یوسم او همدلته کار مې ودروم.
نو بیا به څنګه کېږي مثلا کورنۍ ستونزې د اقتصاد له پلوه؟
بس له هغه نه ښه دی چې تاوان کېږي په هغه کار کې، هماغه اوس مخې ونیسم ښه دی، په خاطر چې د برق اوبه راځي، راباندې همدستې کوي، دوکان کرایه ده او نور مسایل.
داسې فکر دې کړی و چې یو وخت کې به داسې یو وضعیت سره ته مخ کېږي چې خپل کار به پرېږدي؟
نه، هېڅ کلام نه.
له رواني اړخه څومره بد تاثیر یې درباندې کړی دې وضعیت؟
ډېر زیات، بلکې ټول ورځ په د فکر کې وم چې کار به مې څنګه شي، د دوکان کارونه مې ټول په ټپه ولاړ دي، او هلته کومه نسخه اخیسته، هماغه خلک چې هغوی مې باور نه شي کولی چې دا به څومره وخت ورته موږ ورسوو. په اختر چې د لارې دغه ځینې مشکلات هم سه دي، ګمرک په برخه کې، نو ځکه
څه پلان لري آینده لپاره؟
آینده لپاره دا پلان لرم چې څه وخت لپاره دامه وکړم او بیا بېرته خپل کارونه په ښه پلان سره او مثبت انرژي باندې بېرته بیا پیل کړم.
څومره که دا راته په شوق او علاقه دا کار شروع کړی و؟
په دې شوق په خاطر زه وخت مکتب کې او معلومات دا کار آنلاین توګه شروع کړم، اوس هم چیرته زه کار خپل دروم، نو هم دا آنلاین توګه د ما کار روان وي، خو داسې د دوکان یا مرکزي دوکان زه داسې مشخص آدرس نه لرم، هم د کوم دوکان کې زه اوسم د دوکان به ممکن زه پرېږدم.
د وردګو اوسینکې مارینا د خپلو دوستانو کیسه کوي، وایي چې د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده، د دسکاولونو او څپلیو سوداګري کوله، د طالبانو له راتګ وروسته د دوکان کرایه هم نشوي پوره کولی، اوس اړه شوې ده چې کار پرېږدي سره له دې چې بل عاید هم نه لري. هغه وایي
وخت کې دونه چې جمهوریت سقوط وکړ، د څپلیو او د دسکاولو تجارت یې لارله، نو کله چې جمهوریت سقوط شوله هغه د اړ شوله خپل کاروبار بند کا، نو د هغو ته مخ هغه خپل د کور ټول درآمد خپل د دغو تجارت مخې نه ورکوله، خپل ټول مصارف یې کوم کرایه او د کور او کوم د ډاکټر تاګ ورسته چې نو تر کومه وخته چې د کار وخرڅسم، که کله چې د طالبان غلي د دې کار سقوط شوی دی، هغه بیچاره دومره احتیاج ده چې خپل اته د ډاکټر پیسې نشي ورکوي، د کور پیسې نشي ورکوي، په میاشتو میاشتو باندې قرضدار ده. د ښځو مشکلات بيخي به حل دي، ځکه چې په مخکيني داور کې دی، موږ په انقلاب چې وایې ما هر څو یم په وکه د ډېر کورانه خپل سرپرستان له لاسه ورکړي دي، او خپل ټول سرپرستی د کور د ښځو دی غوړې شوې ده. نو په وساني وخت کې چې د ښځو ته هیڅ کوم حق نه ورکول کېږي، اجازه نه لري چې یا تحصیل وکا یا کوم کاروبار وکا، وساني که نو خزه ډیر احتیاج شوی دي، خصوصا هم هغه خزه چې د کور سرپرستان وي، دغه به خې به حد وضعیت خراب دی، هم نشي کولای چې خپل د خپل حکومت ماشومان چې دي اعتماد چې ورته غوړي دي، دغه سرپرستی په غاړه باندې واخلي، او هغه خپل کوم مجبوریتونه هغه چې لري دی پوره کاورته.
میرمن ندیمه چې په ټولنیزو رسنیو کې په ککې مشهوره ده او تل په افغاني جامو کې لیدل کیږي، وایي د دې کالیو په اغوستلو سره یو خپل کلتور ژوندی ساتي، بل غواړي د دې جامو د رانیولو پیسې د افغان سوداګرو میرمنو لاسته ورشي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي چې د میرمنو کار په تیره بیا سوداګري چې په اړه برخه کې وي، ښځو کورنۍ او ټولنې ته مهم نه بلکې ضرورت دی.
ی ضرورت یو خو ایمونګ ریواچ تا کې ژوندۍ کیږي او افغانستان کې په خزنه او وطن دستور ژوندۍ ده، خزو کورنه او دویم خزی تدانی نفقه پیدا کیږي، مړی پیدا کیږي، روزی پیدا کیږي، ای سوال نو وزی زوم خرڅول نو وزی دا کور چې خزه کی دینه نور خارج کی جلکی او خولی اواله زو خلم بیا بلا او چې خزی ته روزی پیدا کیږي دلته ډیری کندې د یو شکلو کې ډیر ظلم شوه د افغانستان خزونه جلکی نه پورکو نه سړی نه او دا کومې کندې چې دی چې زای مرد یا میډه مرد دا کور چې وکی دی ته روزی پیدا کیږي پوک حلال روزی پیدا کیږي دا خو باید مونږ تشویق کو دا خزی دی غو ته
تاسو ډیره وخت په افغاني جامو کې لیدل کیږي دا ولې علت راتوي
دا مونږ وطن خدي خو ډیره کډرمنی دی کنه او دانی یو خزه ډیر وخت خولي چې د جوړوي مو ولا که سر په خلصيږي یو چې د خطي جوړوي بیا ای خوشحالي دا احساس کوم چې زه د پیسې چې د زویر کوم د خزي روزي ته ورسي د اولاد ته ورسي دانی دی خپل ضرورت پوره کوي زه خود خوشحالي احساس کوم او بل خپل رواج می ستم په افتخار يم چې زه د افغانستان يم زه د وطن يم ځکه چې زه ویلی وایم چې زه وطن يم چې وطن ته می خیر نه رسي مونږ ته سی باید مبارزه وکړو خپل واجب وسوتو د مون خاطی مون ډیزاین خاطی په ډول ولایتو کې د لوس کور وکي د چاینه تنه خولي کپی کوي بیرته مون خرڅوي ماشيني چې زه د لباس کم زه د بلی خزي قادر کم ای بلی خزي ذات سوت ته بلی خزي ته روزي وکړه تو سې چې غوډه خپل مو کې ته په افتیای چې مو خزه ژوندۍ دو ای خزي لو افغانستان ریواج دستور ژوندۍ ده خزه چې د قربان کې مون ریواج خوخت
یو شمیر هغه خزي چې امدغه شیان جوړي دوی سوداګری کې اوس یو ډول ګیله لري وای بازار نسته خلک پیسې نه لري نه راځي دغه شیان نه اخلي مونږ د دوکان کرانو سپوره کولای نو ځکه دا کار پریږدو تاسو څه وایې په دې اکله
خبرداري دو فرشته خوري چې اوس د سانکشن چې دی د خارج طرف انټرنیشنل کمیټي د ډیر غټ توند خزو ته ولوم د خزې دی چې د انټرنیشنل کمیټي چې یې ک یورپین یونین دا ک یونیسف دا ک امریکا د لندن د خصوصا کینیډا کینیډا نه میازره په دابات دا د چې دا غ سانکشن کړی دی کانادا د خزو ته ډیر غټ توند رسول ده ځکه چې والا بو خزې خپل مول خارج ته وبسلو اوس نشي وبسلا د ویلې خزه مول نه خرڅيږي دا غ وطن کې کور نشته دا خو بندیز رغول ده سیاست سره مونږ خزې ګډي کړی دي اوله خارج به د مونږ حکومت تجارت لرم زه ختی نشم وبسای ډیر وطنونه مونږ مول نه خلیشت افغانستان کې اوسېږي خدای په پخکا هر کا کړه کا ز غټ کونډي ته کم غټ خزي ته کم دا رقم حالات ایمون وطن ډیر سخت یو شکل ظلم او بل ظلم ده او دا تاون ته پیږي څوک کی خوري دا غ خزه غلبی تشي خزي ته خود خزه چې مول خرڅ نه کی ویلی جوړ کی زه خپل واسي پر کوشش کم خوري چې وای خلم لیکن زه خو کوټه خط نشم دی کوله ایمون د انټرنیشنل کمیټي د ځوانون افغانستان کې چې د خارج وطنو کې وسیږي دا باید خپل عقل په کور وچوي دی باید خپل وطن خزو مول خلی مبارزه وي ته وکي ځکه چې د سیاست وي موږ خزو غریبونو پر وزي څاړه لري
بله
چې خزو زون وسیږي یا زون مړ کی یا زون خارج کی د به ګونګور څوک شو او لته روزي سری پیدا کی زه خو نه دا کور وکي لیکن چې ته روزي نه لري ته وړي کوړ ک جوړي پلو د مری سر چې پکاټ کې میړه دی مړوي زاید چرسی وی لیوار دی ظالم وی بیکور وی نو ته تشه کې د دې راي حال د ټول دنیا چې په افغانستان لا ګیادو ا دا د خزي مونږ وطن خزو زموور دی ا دې خزي مول چې نه خرڅيږي دا یو غټه وجادو
بهر میشته وګمې ساده چې په افغانستان کې د کورونو خرڅلاو کوي وای د خدو سوداګری کې کوچنی هم وي په ډیر څه ځکه چې دوی په خپل پخو دريږي کله چې میرمنې په خپل پخو ولړې وي د ژوند لستون سره کم مخ کیږي هغه په افغان خزو غږ کوي چې دوی تل سختې ورځې په بریالیتوب سره تیرې کړي دي، اوس دې هم ستونزو ته اوږه ورکړي او د کار د پریښودلو پر ځای د مقاومت وکړي، کنه نوي سبا حتمان برای د دوی دی. لاغلی سادات سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
په یو مملکت کې دغه واړه تجارتونه د خلکو دپاره ډېر زیات ارزښت لري او همچنان د حکومتونو دپاره هم ارزښت لري، ځکه چې خلک چې یا ښځې چې دغه واړه تجارتونه دوی شروع کوي نو حداقل دوی په خپلو پښو ودرېږي او ورو ورو دغه واړه تجارتونو نه غټ تجارتونه جوړېږي چې بیا هغه حکومتونو ته هم ډېره ګټه رسوي. د دې ارزښت په یو مملکت کې واقعا ډېر زیات دی او په خصوص د اقتصاد په برخه کې ډېر زیات ارزښت لري.
په دې وروستیو کې یو شمېر هغه مېرمنې چې دوی به سوداګري کوله اکثره ښځې وي چې دوی لاسي ګنډل شوي شیان خرڅول او بیا بازار ته عرضه کول، یا به مېرمنې راتلې دوی نه اخیستل، دوی خپل کار نه لاس اخیستی ده او ځینې چې لا هم کار کوي لاس اخلي، ځکه دوی وایي چې په دې کې نور ګټه نشته، څوک یې نه اخلي، حتی د دوکان کرایه نشي پوره کولی. په دې عقل تاسو څه وایي؟
بعد تحولات نه د افغانستان اقتصاد ډېر یعنی ټیټ راغی. کله چې اقتصاد ټیټېږي نو د ټولو خلکو اقتصاد ټیټېږي، نو په هغه وخت کې تجارتونه هم رو رو د منځ ځي او یا تجارتونه هم کمیږي. نو کله چې دغه واړه تجارتونه هغوی خریدار ونه لري نو دا بازی خبره ده چې دغه تجارتونه د منځ ځي. خلک اقتصاد ډېر ټیټ شوی، خلک نشي کولی که دوی تجارت هم وکړي خلک د دوی نه اخیستلی نشي. هغه قیمتونه چې مخکې خلک دوی ته ورکولو نو دوی ته به اتمن یو ګټه پکې پاتې کېدل، مګر متاسفانه اوس که دوی هغه مصرفونه په تجارت باندې کوي، مثلا دغه لاسي کارونه مونږ په نظر کې ونیسو، نو دوی په هغې باندې زحمت وباسي، خلک کار کوي، دوی مجبور دي چې هغه خلکو ته هم پیسې ورکړي چې د هغوی نه دا اخلي، نو په هغه قیمت چې دوی غواړي خرڅ کړي په هغه قیمت نه خرڅېږي. او حتی د خارجیانو رفت آمد هم اوس افغانستان کې ډېر نشته دی چې هغوی ځان دپاره واخلي. بل دا چې لارې چارې نشته دوی ته چې دوی هغه خپل تولیدات چې لري یا لاسي کارونه چې دوی شته دي یا نور تجارتونه دوی چې لري چې نور مملکتونو ته یې ولیږي یا نور مملکتونه نور دغه نږدې همسایه ملکونو ته حتی دوی نشي لیږلی. نو همدغه یې وجه ده چې رو رو دغه تجارتونه د منځ ځي او اقتصاد سره هماغومره چې اقتصاد ټیټېږي نو د تجارتي سطح هم ټیټ راځي او رو رو د منځ ځي، چې دا به ډېر زیات په خصوص هغه ښځې چې په دې برخه کې کار کولو نو د هغوی ژوند ته یوه غټه ضربه ده، د هغوی آینده ته یوه غټه ضربه ده، ځکه چې د هغوی درآمد فقط او فقط همدغه د دوی واړه تجارتونه.
میرمن سادات، لکه څنګه چې خلک وایي له بعد مرغه افغانستان یو مرد سالاره هېواد دی، کله چې له میرمنو نه دغه سوداګري م اخیستل کېږي دوی نشي کولی په خپلو پښو باندې ودرېږي، کورنۍ ته څومره ضربه ده، د دوی ژوند په کور کې څومره تریخېږي، څومره دوی په عامه خبره بل ته احتیاجېږي؟
څرنګه چې ټولو ته معلومه ده ښځې همیشه د نارینه وو د تاثیر لاندې وي، همیشه مخکې د دې نه که هم دوی تجارتونه هم که لرل که په هر سویه په افغانستان کې ښځه کار کوي او یا په هر سویه چې دوی وي بیا هم د نارینه وو د لاس لاندې دي، بیا هم د هر کار دپاره هغوی د نارینه وو نه اجازه اخیستل، تاوتریخوالی ورسره کېدل، د هغوی ژوندونه د هغوی په خپل زړه نه و، هغوی بیا هم یعنی په یو قید کې وو، د یو تاریخ نه یو تاریخ قید کو، مګر بیا هم یو حد پورې دوی درآمد درلودل چې حد اقل هغه نارینه او ته احتیاج نه و. مګر اوس کله چې کاملا دوی هغه درآمد بند شو او دوی 100% ډیپندنت دی خپل نارینه و پورې، نو دا واضحه خبره ده چې په کورنۍ ژوند کې هم د دوی تاوتریخوالی زیاتېږي، ځکه چې ښځې ضرورت لري، ښځې هم په خپل ضرورت لري او هغه ضرورتونه چې یو ښځه چې کار کوي او هغه خپل ضرورتونه ټول پوره کوي، نو کله چې هغه بیکار شي واضحه خبره ده چې یو نفر نارینه که کور کې وي هر څو نسونه به کار وکړي، یو نفر هر څونه چې کار وکړي هغه د کور خرچه شاید برابر کی، اما نور د هغه فوق العاده ژوند چې هغه ښځه چې تجارت کول او یا خپل درآمد لرل
نو د دوو کسانو درآمد چې په یو کور کې خرچه ورکوي، نو د یو نفر په درآمد باندې هغه خرچه نه ورکول کیږي. همدغه دی چې اقتصاد د فامیلونو هم ټیټ راځي، تاوتریخوالی هم زیاتیږي، او په دې کې فامیلي ژوندونه هم متاسفانه خرابیږي.
بله، که تاسو له ځان نه کی سره ته وکړئ چې مثلا خپل کله چې بازار ته ځي الته ګوري چې دکاندار هم یو میرمن وي او هغه سوداګر هم یو ښځه وي چې دا جنسي راوړي، څومره ځان راحت احساسوي او کوم څم چې په کار دی په آرامه اخیستلی سي؟
په خصوص د افغانستان په جامعه کې واقعا کله چې ښځې دکانداران وي، نو ښځې ډېره په آرامه کولی شي چې د هغوی نه خریداري وکړي. ډېر نارینه دي چې خپل ښځو ته دا اجازه ډېر نه ورکوي چې بازار ته لاړ شي، مثلا یو دکاندار سره دوی ډیر بحث وکړي په یو سچاغو یاخلي، د هغې قیمت باندې بحث وکړي، د هغې کیفیت باندې بحث وکړي. نو یو د دې طرف نه هم ښځې هغه وخت کې آزاد، ځکه چې خریدار هم ښځه وه او فروشنده هم ښځه وه، نو دوی ډیر په اسانه کولی شو چې بحث وکړي، په اسانه کولی شو چې دوی قیمت مثلا هغې سره برابره کړي، په څه قیمت یې غوښتل، یا مثلا ډیر شی هغه شیونه دي چې د نارینه نه شي اخیستلی ښځې. حتی جرأت دې نه کوي چې نارینه ته ووایي چې دغه څه زموږ ضرورت دی، تاسو سره شته که نشته، مګر د یو ښځې نه ډېر په اسانه دوی کولی شو چې پوښتنه وکړي چې د دوی څه په کار دي. دا واضح خبره ده چې ښځې کله چې د ښځو نه خریداري کولو، نو ډېر ورته غټ سهولت او ډېر په آرامه کولی شي چې خپل خریداري وکړي.
بله، که دا راته وایي آیا کوم وخت تاسو خپله کوچنی یا لوی سوداګري تجارت کړی دی؟
تجارت په برخه کې مې ډېره علاقه لرل. کله چې افغانستان کې وم، د کورونو اخیستل او خرڅول سرشوق مې ډېر زیات و. کله کله دغه کورونه اخیستل او بیرته به مې خرڅول، مګر په دې برخه کې هم زه یوازې نه وم، فامیل ما سره کومک کول. البته
څومره د خپل کار کې راحت وي او احساس د خوشحالۍ دی کوو چې تاسو داسې یو کار کوئ چې نارینه هم هغه کار کوي، تاسو هم کوئ، یعنی تاسو په منځ کې څه فرق نشته؟
که رښتیا تاسو ته ووایم، ښځه هغه کمی پیسې هم که خپل د حلال کمایي له لارې نه لاسته راوړي، نو هغه ډېر خوشحالي ورته ورکوي. هغه کمایي چې خپله ښځه لري، هغه پیسې چې په خپله ښځه لاسته راوړي، هغه که یو روپۍ هم وي، هغه ډېر زیات ارزښت لري، هغه ډېر زیات خوشحالي لري. یعنی باورم کېږي ډېر کارونه دي چې انسان ډېر ګټه ورنه نشي اخیستلی د پیسو، مګر هغه تجارتونه، واړه تجارتونه چې کم درآمد هم وي، انسان ته ډېر خوشحالي ورکوي. حتی بعض اوقات کله چې ما خپل ځمکه خرڅوله یا خپل کور مې خرڅوله، او ما حسابوله چې ما ته مثلا 15,000 یا 10,000 په دې کې پاتې شو، هغه رښتیا خبره ما ته ډېر زیات خوشحالي ورکوله. او هغې ته ما به بیا پلان سنجولو چې اوس دغه 10,000 چې ما په دې کې فایده کړی، څه یو کار وکړم چې به هغه کې زما بیا ګټه وي. یعنی انسان د یو طرف نه ګټه کوي او د بل طرف نه فعالیت زیاتېږي، هغوی ته نوې فکرونه پیدا کیږي، هغې ته نوې پلانونه هغه سنجوي تر څو شي کولی چې د خپل تجارت ته وده ورکړي، خپل فامیل سره هم کومک شي او خپل ځان سره هم.
بله، میرمن سادات، د آخري پوښتنې په توګه غواړم دا وپوښتم چې هغو میرمنو ته چې دوی سوداګري شروع کړې وه، دوی ډېرې ښې مخکې تللې، دوی ځان ته خپل عاید درلوده، مګر نن یو ډول مایوسه دي، فکر کوي چې نور دا کار نشي کولی ځکه بازار نشته، تاسو څه ډاډ ورکوي؟
که دغه واړه تجارتونه هم ودروي، ښځې او کاملا ګیو اپ وکړي، او یا هم کاملا عقب نشینی وکړي، نو بیا هم دا د ښځو په ګټه نه دي، ځکه چې یعنی د کورونو نه هغوی کولی شي چې کار وکړي. اوس د سوشل میډیا زمانه ده، نو هغوی کولی شي د سوشل میډیا د لارې نه خپل تجارتونو ته دوام ورکړي. البته واتساپ شته دی، فیسبوکونه شته دي، دوی ډېر په اسانۍ کولای شي چې مارکیټینګ کې خپل تجارتونه ته، حتی داخل د افغانستان کې نه، حتی بیرون د افغانستان هم دوی کولای شي چې خپل تجارتونه ته وده ورکړي. بیا هم دغه تحولات سره زه پوهیږم چې ډېر زیات مشکلات سره مخ دي د افغانستان ښځې، اما که دوی ګیو اپ وکړي، نو دغه تجارتونه، دغه لیک درآمد هم چې دوی لري، د هیڅ درآمد نه ډیر ښه دی، نو دغه لیک درآمد هم دوی باندې بندیږي، او دوی به کاملا یعنی بیکار شي، او بیا هم ډیر ستونزو سره به مخ شي.
بله، ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندۍ او سلامته اوسئ.
مننه ستاسو نه.
درن دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 22 11 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.